په استانبول کې د ترکیه، پاکستان او افغانستان درې اړخیزه غونډه پیل شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ملګرو ملتونو له افغان دولت څخه غوښتي دي چې له تور لیست څخه د یو شمیر طالب مشرانو د نومونو د لرې کولو لپاره دې دغه سازمان ته یو وړاندیز وکړي. او داسې ښکاري چې د ایران مخالف مشر مهدي کروبي احمدی نژاد د هیواد د جمهور رئیس په توګه پیژني. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ملګرو ملتونو له افغان دولت څخه غوښتي دي چې له تور لیست څخه د یو شمیر طالب مشرانو د نومونو د لرې کولو لپاره دې دغه سازمان ته یو وړاندیز وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند احمد ظاهر فقیری د ازادۍ رادیو ته وویل چې دا غوښتنه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي لخوا شوې او افغان دولت د هغې هرکلی کوي. له بل لوري په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یوه وایند نظیف الله سالارزي د ازادۍ رادیو ته وویل چې دا ګام په افغانستان کې د سولې لپاره د روان هڅو د پیاوړي کولو په هدف شوې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تیرو څو کلونو راهیسې د یو شمیر طالب مشرانو نومونه په تور لیست کې شامل کړي دي، خو افغان دولت وایي چې په هیواد کې د امن او سولې د راوستلو لپاره له طالبانو سره د خبرو هڅه کوي او په دې اړه یې یوه ځانګړې طرحه هم جوړه کړې چې د لندن غونډې ته به وړاندې شي. بلخوا په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قومندان جنرال مکریسل وایي افغانستان ته د اضافي نړیوالو عسکرو لاستولو سره به طالبان هومره کمزوري شي چې د حکومت د سولې د وړاندیز منلو ته به غاړه کیږي. ښاغلی کریسل له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په مرکې کې ویلي دي چې افغانستان ته د 1009 امریکایي عسکرو له رسیدو سره به په افغانستان کې د پام وړ مثبت پرمختګ راشي. کریسل د دې احتمال یادونه هم وکړه چې طالبان ښایي په راتلونکي کې د هیواد په اداره کې مرسته وکړي. مکریسل دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د پنجشنبې په ورځ په لندن کې د افغانستان په اړه په جوړیدونکي کنفرانس کې به له طالبانو سره روغه د بحثونو یوه مهمه موضوع وي. په استانبول کې د ترکیه، پاکستان او افغانستان درې اړخیزه غونډه پیل شوه. د ولسمشر یو ویاند احمد ضیا سیامک ازادۍ رادیو ته وویل چې ښاغلی کرزی به د خپل ترکیه او پاکستاني سیال سره د اړیکو د پیاوړتیا او د تروریزم په وړاندې د مبارزې د لارو چارو پر سر خبرې وکړي. ولسمشر کرزی تېره ورځ ترکیې ته ولاړو چې په استانبول کې به په دغه سیمه ییز کنفرانس کې تر ګډون وروسته جرمني ته ولاړ شي او بیا به د لندن په کنفرانس کې ګډون کوي. دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د کندهار ولایت په جړی ولسوالۍ کې د ماین پیوی چاودنې کې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او دوه کسان نور ټپیان شوي دي. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د سرپل ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دوه کسي چاودیدونکو موادو ته د سازمان ورکولو په تور نیولې دي. د سرپل ولایت امنیه قومندان محمد بلال نیرم ازادۍ رادیو ته ویلي چې دغه دوه کسه د طالب قومندان مولا نادر له ډلې څخه دي. د نوموړي په وینا له دغو کسانو سره څلوېښت روسي بمونه هم نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ هم په دغه ولایت کې یو کس له چاودیدونکو موادو سره د نیول شوی چې د مخه تر دې چې مواد وچوي نیول شوی وو. او د بغلان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د تېرې یوې اونۍ راهیسې په دغه ولایت کې شل ټولګټې پروژې ګټې اخیستنې ته چمتو شوي دي. د دغو پروژو کار د شلو میلیونو افغانیو څخه په زیات لګښت د ملي پیوستون د پروګرام لخوا بشپړ شوی دی. تر لږ ځنډ وروسته د خبرونو ادامه اورئ. د سخکاری چې د ایران مخالف مشر مهدی کروبی احمدی نژاد د هیواد د جمهور رئیس په توګه پیژني. د کروبی زوی حسینی نن ازادۍ رادیو ته وویل جمهوری ریاست ته اصلاح غوښتونکي کاندید لا هم په دې باور دی چې د تیر جون په انتخاباتو کې درغلی شوې ده، خو هغه د هم وویل چې احمدی نژاد د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د تایید وړ دی.
این انتخابات شبهدار.
حسینی کروبی وایی هغه یعنی مهدی کروبی وایی زه تر اوسه هم په دې باور یم چې د انتخاباتو په اړه ډیر شکونه شته او په پراخه بڼه پکې درغلی شوی، خو د دې لپاره چې د ستر مذهبي مشر لخوا تایید شوی زه احمدی نژاد د حکومت د مشر په توګه پیژنم، یوازې د مذهبي مشر د تایید له امله. دا په ایران کې تر لنجمنو انتخاباتو وروسته چې سخت مظاهرې پکې وشوې لومړی ځل دی چې کروبی په دې ډول احمدی نژاد تاییدوي. نن د بغداد په مرکزی برخه کې سخته چاودنه وشوه. لومړني راپورونه وایي چې دا د بم چاودنه وه، خو سمدستي د تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوی. دیو بل خبر لمخی ده منفجره مواد یو عراقی متخصص نن ویلی عراق باید دهغه بمیل دهغه بملټون کی آلی استعمال ته دوام ورکړي چې د دې وسیله د سم نه کار کولو په اړه تر تورونو وروسته بریتانیا د شنبه پورز وربندې بندیز ولګاوه. د منفجره موادو متخصص ډګروال هوتو حل هاشمی نن ویل دا به ډیره لویه تیروتنه وي که چېرته له دې آلی کاروان اخیستل شي. هغه ویل عراقي ځواکونه 2000 دا ډول وسیلې کاروي چې ډیری د حکومت د تلاشۍ په پوستو کې مهمه بلل کیږي. د شنبه پورز صدر اعظم نوري المالکی امر وکړ چې د یاد شوی آلی د معاصریت په اړه سم تحقیقات وشي. په هیټی کې له ورانوون کې زلزلې وروسته په پام کې ده چې نن په کاناډا کې د هیواد ته د اړتیا وړ مرستو په اړه یوه نړیواله غونډه جوړه شي. د هیټی چارواکو په دې زلزلې کې تر اوسه د 150,000 کسانو مړینه تایید کړې ده. په مصیبت ځپلې هیټی کې پرون یو ځل بیا د زلزلې ټکانونه احساس شول، خو د زیانونو په اړه تر اوسه راپور نه دی ورکړی شوی. راپورونه وایي لږ تر لږه شل جسدونه نن د ایتوپیا یا حبشي د هوایي شرکت له هغې الوتکې وموندل شول چې له بیروت څخه الوتې وه او د هوا د خرابوالي له امله د مدیترانې په سمندر کې ولوېده. په الوتکې کې شاوخوا 90 تنه سپاره وو. ډېر مسافران د لبنان یا حبشي وو، خو په دوی کې د بریتانیا، کاناډا، روسیې، فرانسې، عراق او سوریې اتباع هم شته. د لبنان صدر اعظم سعد حریري نن د ملي ماتم ورځ اعلان کړه. د الوتکې د لوېدو علت سمدستي نه دی معلوم، خو د لبنان ولسمشر میشل سلیمان وایي پر ورانکارۍ شک نشته. د اوکراین لپاره د روسیې نوې سفیر چې 15 میاشتې مخکې ټاکل شوی و کیف ته ورسیده. د عدد دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو یو نه خبر لکېږي. د روسیې ولسمشر دیمتری میدویدف الکساندر زوروبوف د تیر میلادي کال په اګست کې د اوکراین د سفیر په توګه وټاکه، خو تر هغې څو ورځې وروسته میدویدف په یو پرانیستي لیک کې د اوکراین لوېدیځ پلوه مشر ویکتور یشچینکو د روسیې ضد پالیسیو پر هڅولو تورن کړ او په دې توګه ایران ته د روسیې د سفیر لیږل وځنډېدل. روسي مقامات وایي دوی هیله مندي چې راتلونکي میاشت په اوکراین کې د جمهوري ریاست له نوو انتخاباتو سره د دوی اړیکې پیاوړې شي. او د روسیې ولسمشر دیمتری میدویدف وایي چې له امریکا سره د اټومي وسلو د محدودولو نوې تړون په سلو کې 15 تیار دی. نوې تړون به د 1991 میلادي کال د ستراتیژیکو وسلو د کمولو د موافقې ځای ونیسي چې د 13 دسمبر په 15 نیټه پای ته ورسید. او اوس هم د افغانستان اړوند سپورتي او اقتصادي خبرونه چې اجمل تورمانی وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي چې د وچو او تازه میوو د صادراتو د پراختیا لپاره به خپلې هڅې نورې هم زیاتې کړي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویان جواد عمر ویلي دي چې د دغه وزارت سرپرست د میوو د سوداګرو سره په خبرو کې ویلي چې د سوداګرو د ستونزو د هواري او د میوو صادراتو ته د لومړیتوب ورکولو په خاطر بحثونه شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت په بندرونو کې له امنیتي ځواکونو غوښتي چې د میوو صادراتو ته لومړیتوب ورکړي. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د یو شمېر کورنیو د اقتصادي حالت د پیاوړي کولو په هدف یې نوې هڅې پیل کړې دي. د دغه ولایت د کرنې رئیس ازادۍ راډیو ته ویلي چې د یو نوي پروګرام له مخې د اوبي، ادرسکان او پښتون زرغون ولسوالۍ په 200 کورنیو یوه یوه د شیدو وزه ویشل شوې ده. دغه پروګرام د هرات ولایت د ولایتي بیرغونې یا پی آر ټي ډلې لخوا د زرګونو یورو په لګښت پیل شوی دی. او دا هم ورتشي خبرونه. د کونړ ولایت سپورتي امنیت وایي چې ډیر ژر به د ولایتي بیارغونې یا پی آر ټي ډلې لخوا په دغه ولایت کې د کرکټ سیالۍ پیل شي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو د خبریال د خبر له مخې ټاکل شوی چې په دغه لوبو کې د مرکز او ولسوالیو 12 لوبډلې ګډون وکړي. دغه لوبې به 10 ورځې دوام وکړي او 25,000 ډالره پرې لګښت راځي. ټاکل شوی چې د جنوبي آسیا د هیوادونو په هغو لوبو کې چې په بنګلادیش کې به جوړې شي د افغان بایسکل سپرو یوه لوبډله هم ګډون وکړي. بختر دولتي اژانس لیکلي دي چې په دغې درې کسیزې لوبډلې کې یوه میرمنه هم شامله ده. دغه لوبې د جنوبي آسیا د نهو لوبډلو ترمنځ جوړیږي.
د ماښام شپږ بجې او 10 دقیقې دي. افغان دولت وایي ملګرو ملتونو ترینه غوښتي چې له تور لیست څخه د یو شمېر طالب مشرانو د نومونو د لرې کولو لپاره دغه سازمان ته پیشنهاد وکړي. د اروپای اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن وویل چې په افغانستان کې د غربي ستراتیژۍ د پلي کېدو په صورت کې به هم دغه هیوادونو عسکر له افغانستان نه په لنډه موده کې ستانه نشي. ملګرو ملتونو نن په کابل کې هیله خوده چې د لندن په کانفرنس کې به افغان حکومت وتوانیږي چې په دې هیواد کې د سولې او ثبات راوستو په برخه کې د نړیوالو کافي ملاتړ ترلاسه کړي. په عین حال کې ملګرو ملتونو نن اعلان وکړ چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ځنډېدو هرکلی کوي. په کونړ ولایت کې د دولت د مخالفانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې رپورت هم درته لرو. دغه راز اوري چې په تخار ولایت کې یو انجینر له تختونکو څخه ژغورل شوی دی. په دې خبري مجله کې نور مهم رپورټونه هم شته. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ملګرو ملتونو له افغان دولت غوښتي چې له تور لیست څخه د یو شمېر طالب مشرانو د نومونو د لرې کولو لپاره دی دغه سازمان ته پیشنهاد وکړي. د همدې موضوع په اړه د تفصیل لپاره همدا شیبه زموږ همکار حمید مومن د تلیفون په لیکه را سره دی. مومن صاحب، مهرباني وکړئ په دې اړه جزئیات څه دي؟
مننه مراد صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا تایید کړی چې ملګرو ملتونو له افغان دولت نه غوښتل چې له تور لیست څخه د یو شمېر طالب مشرانو د نومونو د لرې کولو لپاره دی دغه سازمان ته وړاندیز وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان احمد ظاهر فقیری د ازادۍ راډیو ته وویل چې دا غوښتنه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي کې اېدی لخوا شوې او افغان دولت د هغې هرکلی کوي. ښاغلی فقیری دا هم وویل چې افغان دولت به په دې برخه کې خپل هڅو ته د اساسي قانون په پام کې ساتلو سره دوام ورکړي، خو هغه داونه ویل چې د دولت لخوا به آیا په دې اړه په نږدې راتلونکي کې کوم اقدام وشي که نه. له بل لوري په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو وایان نظیف الله سالارزی د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ملګرو ملتونو لخوا دا ګام په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو د پیاوړي کولو په هدف شوی دی. سو افغان دولت وکولی شي خپلې هڅې په بریالي توګه پر مخ بوزي او بالاخره د افغانانو یوازینی هیله چې په هیواد کې د سولې ټینګښت دی هغه لاسته راوړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تېرو څو کلونو راهیسې د یو شمېر طالب مشرانو نمونه په تور لیست کې شامل کړی دی، خو افغان دولت وایي چې په هیواد کې د امن او سولې د راوستلو لپاره له طالبانو سره د خبرو هڅه کوي او دغو خبرو د بریالي توګه د پرمخ بیولو لپاره له تور لیست څخه د یو شمېر طالب مشرانو د نمونو لرې کول خورا ضروري دی. البته په کابل کې سیاسي کړۍ هم په همدې باور دی چې مخکې له دې چې د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو بهیر پیل شي باید د تور لیست څخه د یو شمېر طالب مشرانو نمونه لرې شي سو د دغو خبرو لپاره د باور یوه فضا رامنځته شي.
ډیره زیاته مننه حمید مومند چې د بهرنیو چارو د وزارت د دې اعلان په اړه معلومات راکول چې ویلي دي چې ملګرو ملتونو له افغان دولت غوښتي چې له تور لیست څخه د یو شمېر طالب مشرانو د نمونو د اخوا کول لپاره دی باید دغه سازمان ته پیشنهاد وکړي. تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com په همدا شیبه په ترکیه کې د افغانستان، پاکستان او ترکیه ولسمشران په خپلو کې درې اړخیزه غونډه کوي. دا چې په دې غونډه کې به په کوم موضوعاتو خبرې کیږي دا به د ازادي راډیو په نننۍ او سبانۍ خبرونو کې په مفصل ډول ووري. خو د افغانستان ولسمشر نن سهار د ترکیه له ولسمشر سره یوازې کتنه هم درلوده. د دې کتنې په اړه فرشتي جلال زید افغانستان د جمهوریت ریاست لوان وحید عمر سره خبرې کړې دي. خاغلی عمر ویل
سهار د افغانستان جمهور رئیس د ترکیه د جمهور رئیس ښاغلی عبدالرسول سره وکتل. په هغه کې د افغانستان جمهور رئیس د افغانستان د خلکو آرزو چې ترکیه دې باید یو اسلامي مدرن هیواد په صفت په افغانستان کې یا قوي تر ولوبوي او خپل نقش د افغانستان د بیا جوړونې او د سولې او د ثبات په ټینګښت کې قوي تر کې په دې باندې خبرې وسولې. د افغانستان ولسمشر په مشخص ډول درې ټکو ته اشاره وکړه. یو ټکی دا و چې ترکیه کولی شي د یو قوي او مطرح اسلامي هیواد په توګه د افغانستان او د ګاونډیو ترمنځ، یعنی د پاکستان او هندوستان او نورو ترمنځ د روابطو د لا ټینګولو کې یو مهم رول ولوبوي او د ولسمشر نظر دا و چې دا درې جانبه مجلسونه او هغه د منطقوي همکاري او کم کنفرانس په ترکیه کې کیږي دا یو ښه اقدام دی لپاره. دویمه مهمه خبره دا و چې ولسمشر د ترکیه ولسمشر ته ویل چې ترکیه په تاریخي ډول د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو په تنظیم او په تربیه کې په تاریخي او قال نه راپدې خو یو ډیر مهم رول لوبولی او دا چې د افغانستان د خلکو آرزو چې د ترکیه هیواد به دغه رول بیا هم ولوبوي او خپل نقش دې په دې کې لا نور پسې پیاوړی کړي. او دریومه مهمه موضوع دا و چې د افغانستان ولسمشر د ترکیې نقش د افغانستان په معارف کې په ښوونه او روزنه کې وستایي او د ولسمشر دا ارزو هم څرګنده کړه چې ترکیه دې د یو مدرن اسلامي هیواد په توګه د افغانستان د خلکو د دینی او فرهنګي واقعیتونو سره په تړاو د افغانستان د تعلیم او تربیې او یا د ښوونې د روزنې د سیستم په ښه کولو او په ښه وړتیاو سمبالولو کې دې خپل نقش ولوبوي. او دا درې وړه خبرې د ترکیې هیواد د پاملرنې وړ وګرځېدي. دوی ویل چې موږ په ګذشته کې هم داسې همکاري کړي او موږ دا تلاش کوو چې په دې کې موږ مرکزي رول ولوبوو.
د افغانستان د حکومت د وسله والو مخالفانو سره د مذاکرو او خبرو اترو مسأله تر کومه حده په د دریو واړو مشرانو د بحث ټکی کېدای شي؟
د افغانستان ولسمشر نن د ترکیې ولسمشر ته هغه پیام چې د ملګرو ملتو د خاص استازي لخوا ورکړ شوی و هغه یې ورته ورسوه. په هغې کې د ملګرو ملتو خاص استازي ویلي وو چې د ملګري ملتونه دې ته چمتو ده چې د افغانستان د ولسمشر هغه وړاندیز چې یو تعداد طالبان دې باید تور لسنه ویستل سي تر څو مذاکرې ته لاره پرانستل سي خوښي څرګنده کړه. او د ترکیې هیواد هم د دې خبرې په منلو سره چې په افغانستان کې د حل لاره اوسني لانجې ته د حل لاره یوازې نظامي ته کېدلی او دې ته باید سیاسي حل د حل لاره هم ولټول سي. دې سره موافقه وکړه او دوی وویل چې دوی د یو مسلمان هیواد په توګه یو پیاوړي مسلمان هیواد په توګه دوی غواړي چې په دې کې نقش ولوبوي.
دا ولسمشر کرزی وان او وحید عمر چې په ترکیه کې د افغان ولسمشر او ترکیه مشرانو ترمنځ د غونډې په اړه معلومات ورکول.
د ازادي رادیو خبری مجله هوري
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د لندن نړیوال کانفرنس ته یوازې درې ورځې پاتې دي، د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې د نننې غونډې په ترڅ کې ویل چې په افغانستان کې د غربي ستراتیژۍ د پلي کېدو په صورت کې به هم د دغو هیوادونو عسکر له افغانستان نه شرستانه نشي. افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو سپارل د لندن د کانفرنس د څېړنو مهمه برخه ده. سلطان محمد سرور په دې اړه رپورټ لري.
اروپایي هیوادونه هیلمندي چې د راتلونکي پنجشنبې په ورځ به د لندن په کانفرنس کې افغاني ځواکونو ته د مسؤلیتونو د سپارلو په اړه جمهور رئیس حامد کرزي سره یو نوې ستراتیژي ومنل شي. د سویډن بهرنیو چارو وزیر کارل بیلډت برسلز ته د رسیدو په مهال وویل چې بهرنۍ قواوې به له افغانستان ژر ستنې نه شي.
زه
د ځواکونو د وتلو کومه نیټه نه څېړم. موږ باید د پوځي نښتو له مرحلې څخه د ملکي او سیاسي زیارونو مرحلې ته په تدریجي انتقال تاکید وکړو. له افغانستانه د ځواکونو د بهر کولو د ستراتیژۍ په اړه هر خبره کوي شي هغه به د طالبانو په ګټه وي. اروپایي اتحادیه د جمهور رئیس حامد کرزي نوي حکومت هیله منه ده. افغاني ځواکونو ته د امنیتي چارو تدریجي سپارل په افغانستان کې د لویدیځو هیوادونو د ستراتیژۍ یو مهمه برخه ده. دغه پلان په افغانستان کې د امریکایي او ناتو قواو د قماندان جنرال ستنلي مکریستال لخوا جوړ شوی. دغه راز د اسپانیې بهرنیو چارو وزیر میګل موراتینوس ویل موږ باید د انتقال ستراتیژي پیل کړو نه د وتلو ستراتیژي. موږ باید اوس کوشش وکړو چې د افغانستان نوی حکومت د هیواد آرامي او راتلونکي لپاره له نړیوالې ټولنې سره کار وکړي. تمه ده چې د لندن په کانفرنس کې به له افغانستان سره د مرستې او همکارۍ نوې ژمنې وشي. د سویډن بهرنیو چارو وزیر چې دغه هیواد د اروپایي اتحادیې دورې ریاست په غاړه لري وویل چې د افغانستان مشکل یوازې د جنگ له لارې نشي حل کېدی. د دولت اداري چارې، ملکی زیربنا او سیاسي نظام باید ورغول شي او دا کار وخت او پیسې غواړي. او په دې کې د پښتنې ځای نشته چې موږ باید په ملکی برخه کې ډېرې پیسې ولګو.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
ملګری ملتونه هیله څرګندوي چې د لندن په کانفرنس کې به افغان حکومت په دې وتوانیږي چې په دې هیواد کې د سولې او ثبات راوستو په برخه کې د نړیوالې ټولنې کافي ملاتړ خپل کړي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان لپاره د لندن کانفرنس راتلونکي پنجشنبه پورې ترسره شي او افغان حکومت هم ویلي دي چې دوی به دغه کانفرنس ته د یو شمېر ځانګړو طرحو سره لاړ شي. په دې اړه نور حال له کابل څخه د مجاهد جواد په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د لندن د کانفرنس لپاره یوازې څو ورځې پاتې دي، ملګرو ملتونو وایي چې دغه کانفرنس ته مثبتې هیلې لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو یو بیان نظیف الله سالارزي د دوشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې دوی هیله مند دي چې په دې کانفرنس کې به د افغانستان حکومت په دې وتوانېږي چې د نړیوالې ټولنې کافي ملاتړ راخپل کړي. دوی وایي د لندن له کانفرنس څخه د ملګرو ملتونو هیله دا ده چې افغان حکومت به په دې وتوانېږي چې له خپلو نړیوالو شریکانو څخه په دې هیواد کې د امنیت، ثبات او د پرمختګ په برخه کې لازم ملاتړ ترلاسه کړي. تمه ده په دې کانفرنس کې چې د راتلونکي مارشنبې په ورځ به په لندن کې جوړ شي تر شپېتو د زیاتو هیوادونو او ادارو استازي برخه اخلي. ویل شوی دی چې دغه کانفرنس مشري به په ګډه د ملګرو ملتونو او د افغانستان او د برېټانیا د حکومتونو لخوا ترسره کیږي. د افغانستان د حکومت چارواکو تر دې مخکې هم ویلي دي چې د لندن کانفرنس ته یې ځانګړی چمتووالی نیولی او له یو شمېر ځانګړو طرحو سره به په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. ویل شوی دی چې یوه له دغو طرحو څخه به له طالبانو سره د سولې او روغې جوړې طرحوي چې د ولسمشر حامد کرزي لخوا به وړاندې شي څو په اړه یې د نړیوالې ټولنې ملاتړ راخپل کړي. د افغانستان خلکو او مدني ټولنو هم ویلي دي چې د لندن له کانفرنس څخه زیاتې هیلې لري او له افغان حکومت څخه یې غوښتي دي چې له نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ دي په افغانستان کې د موجوده ستونزو د حل لپاره لازمې لارې چارې وموندل شي. خلکو له طالبانو سره د روغې جوړې له بهیر څخه هم ملاتړ څرګند کړی او دغه بهیر په هیواد کې د روانو جګړو د پای ته رسیدو لپاره یوازینۍ لاره بولي. خو ځینې کارپوهان بیا شک څرګندوي چې ښایي په دغه کانفرنس کې د نړیوالو لخوا په ځینو ژمنو باندې بیا په عملي توګه کار ونه شي. د دوی په وینا د افغانستان په اړه په ورته توګه پخوا هم داسې نړیوال کانفرنسونه او غونډې جوړې شوې دي خو پکې د نړیوالو لخوا زیاتې ژمنې بیا عملي شوې نه دي. مجاهد جواد، د ازادي راډیو، کابل.
و امریدل چې د لندن د کانفرنس په اړه ملګری ملتونه خوشبینه دي او وایي چې افغان حکومت به وتوانیږي چې د سولې راوستو په برخه کې د نړیوالو زیات ملاتړ خپل کړي. ملګری ملتونه په عین حال کې په افغانستان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د ځنډولو هرکلی وکړ او ویل چې په دې موده کې باید افغان چارواکي د شفافو انتخاباتو لپاره زمينه برابر کړي. د دې موضوع تفصیل د حمید مومن پر رپورت کې.
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د غسلور میاشتنی ځنډ په انتخاباتي ادارو کې د لازمو اصلاحاتو د راوستلو لپاره یو ښه موقع ده. د افغانستان د ولسی جرګې راتلونکي انتخابات چې ټاکل شوی و د روان کال په پسرلي کې ترسره شي، په هیواد کې د امنیتي ستونزو او د لازمو مالي امکاناتو د نشوالي له کبله منی ته وځنډول شول. په کابل کې د ملګرو ملتونو چارواکو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړې هرکلی وکړ او ویل چې په دې موده کې باید په افغانستان کې د ولسی جرګې د شفافو انتخاباتو لپاره زمینه برابره شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یو وان نظیف الله سالارزي د دوشنبه پورس په یو خبري غونډه کې وویل چې په انتخاباتو کې د ملګرو ملتونو برخه اغستل د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې له اصلاحاتو سره تړاو لري.
د ملګرو ملتونو ګډون په راتلونکو ټولټاکنو کې په د پورې اړه لري چې تر کوم حده پورې اصلاحات د افغانستان په ټولټاکنو په کمیسیون کې راځي. ټولټاکنو کې خپل د درغلي مسله یو د هغه ستونزو نه چې موږ په تیر کال کې درلودلې، نو کله چې دا اصلاحات رامنځته کیږي د په اساس باندې نړیواله ټولنه کولی شي چې خپل ملاتړ د ټولټاکنو د خپلواک کمیسیون نه اعلان کړي.
د ښاغلي سالارزي په وینا په افغانستان کې انتخاباتي ادارې کولی شي چې په دې موده کې د جمهوري ریاست د تیرو انتخاباتو له تجربې نه په ګټه لازم اصلاحات راولي او د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره زمينه برابره کړي. په افغانستان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو نه د ملګرو ملتونو او د نړیوالې ټولنې ملاتړ د دې بهیر د بریالیتوب لپاره خورا ضروري بلل کیږي. خو د ښاغلي سالارزي په وینا د هر څه له اصلاحاتو سره تړلې ده.
د افغانستان حکومت او د افغانستان د ټولټاکنو خپلواک کمیسیون د ملګرو ملتونو نه درخواست کوي چې موږ په دې دوه برخو کې دغه مرسته ضرورت لرو او دغه په اساس موږ ته د امنیت شورا دنده راسپاري او موږ به د افغانستان مخکې هم ویل چې موږ چمتو یو چې د افغانستان د خلکو سره مرسته وکړو.
که څه هم ملګري ملتونه د غزن په افغانستان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو په وړاندې د شتو ستونزو د لرې کولو لپاره یو ښه فرصت بولي، خو افغان کتونکي بیا دا په هیواد کې د دیموکراسۍ روان بهیر ته زیان اړوونکې بولي او وایي چې له دې سره د انتخاباتو په څیر د دیموکراتیکو بهیرونو په وړاندې د خلکو باور ته زیان اوړي. دوی وایي چې په اوسنیو شرایطو کې هیڅ داسې ضمانت نشته چې له څلورو میاشتو وروسته به د افغانستان حالت د نړیوالې ټولنې له غوښتنې سره سم د انتخاباتو لپاره برابر وي او انتخابات به پکې ممکن وي.
خبري مجله اوري.
په کابل کې د مدني ټولنو او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو نن وویل چې وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو مخالفت کوي او باید افغان دولت دا موضوع د لندن په کانفرنس کې مطرح نه کړي. دا په داسې حال کې چې افغان چارواکي ټینګار کوي چې د افغانستان په اړه د لندن کانفرنس کې به له وسلوالو مخالفانو سره د روغې جوړې لپاره خپله نوې طرحه وړاندې کړي. زبیر شمن د دې موضوع تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې افغان دولت له وسلوالو مخالفینو سره په خبرو اترو ټینګار کوي، د مدني ټولنو او د ښځو د حقونو په لسګونو فعالانو په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې له وسلوالو طالبانو سره خبرې اترې یو په شاته ګوباله. دوی له دولت نه وغوښتل چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو موضوع د افغانستان په اړه د لندن نړیوال کانفرنس کې چې ټاکل شوی د راتلونکي پنځشنبې پورز جوړ شي له اجنډا څخه وباسي. د مدني ټولنو د ښځو د حقونو د فعالانو په دې اړه یو اعتمادي پریکړه لیک صادر کړ چې په یوې برخه کې راغلي دي:
دا چې طالبانو په پرله پسې توګه د خپلې واکمنۍ پر مهال او له هغې وروسته د بشر او د ښځو حقوق تر پښو لاندې کړي، په دې غونډه کې ګډون کوونکي سازمانونه له طالبانو سره هر ډول خبرې اترې ردوي. د افغانستان د دولت په ګډون هیڅ هیواد د دې حق نه لري چې د بشر پر حقوقو او د ښځو پر حقوقو تیری کوونکي په موجوده نظام کې شامل کړي. خو د عادي طالبانو له راګرځېدونه چې د ځینو ستونزو له امله له هغوی سره درېدلي دي ملاتړ کوي.
د غونډې برخوالو له افغان دولت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ، د ښځو د حقونو او د بشر د حقونو په ګډون د نورو دیموکراتیکو ارزښتونو د پیاوړتیا لپاره لا ډېر اقدامات وکړي. د غونډې یو شمېر برخوالې په دې باور وي چې که له وسلوالو مخالفینو څخه کوم څوک د هیواد اساسي قانون ومني، نو باید چې د خبرو اترو دروازه پر مخ پرانیستې وي. د غونډې یوې برخوالې مکۍ سیاوش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
قانون تر چتر لاندې راځي زموږ ورور دی، هغه زموږ افغان دی، د دولت دروازه ورته پرانیستې ده. اوس هم ډېر طالبان په دولت کې کار کوي. کله چې اساسي قانون ومانه، یعنی د ښځو موجودیت مني، یعنی د حقوقو برابري مني، د هغوی تعلیم او تحصیل مني.
افغان دولت وایي د لندن کانفرنس ته به د نړیوالو د ملاتړ د راجلبولو لپاره له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو خپل نوې طرحه وړاندې کړي. افغان چارواکي وایي چې په دغې طرحه کې هغو وسلوالو مخالفینو ته چې وسله پر ځمکه ږدي اقتصادي وړاندیزونه په پام کې نیول شوي دي، خو وسلوالو طالبانو تل د افغان دولت لخوا د خبرو اترو هر وړاندیز رد کړی دی او وایي چې تر هغو به روغه جوړه ونه کړي تر څو چې له هېواده بهرني عسکر وتلي نه وي.
دا هم د دې خبری مجلې وروسته رپورټ رپورټونه وایي چې تیر شپه د کونړ مرکز سره نږدې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. په عین حال کې د کونړ مقامات وایي د شیګل ولسوالۍ د امنیت قماندان اوس هم له طالبانو سره بند دی. روح الله انوري د کونړ د وروسیو په خجوزیات لري.
د کونړ امنیت قماندان مل پاسوال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د کونړ مرکز اسدآباد سره نږدې د نوابات په سیمه کې د ملي پولیسو په مرکز وسلوالو طالبانو برید کړی چې له امله یې پولیسو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. هغه وویل د پولیسو او نړیوالو ځواکونو په متقابلو ډزو کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د امنی قماندان وای د تیر شنبه په شپه چې وسلوالو طالبانو د شیګل امنی قماندان او دوه تنه پولیس ځان سره ژوندۍ بولی، اوس هم طالبانو سره بند دي او تر دې مهاله د قومي سپینګیرو او دولتي چارواکو هلو زلو کومه نتیجه نه دا ورکړي او نه هم وسلوالو طالبانو د دغو کسانو د بیرته پرې حدود لپاره کوم شرط وړاندې کړي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان ته د وسلوالو طالبانو ویان وای پر تلیفوني ازادۍ راډیو ته دعوه وکړه چې د تیر شپې په برید کې امنیتي پوسته په بشپړ ډول ویجاړه کړي او اته تنه پولیس یې وژلې دي. مجاهد په جګړه کې د خپل یو ملګري د وژل کېدو او د دوه تنو د ټپي کېدو خبره هم منلې ده. دا لومړی ځل نه دی چې په کونړ کې وسلوال طالبان د دولت مامورین ځان سره ژوندۍ بوزي، بلکې له دې څخه وړاندې هم څو ځله د ملي اردو او ملي پولیسو سرتیری وسلوالو طالبانو بندین کړي او د څو ورځو وروسته یې د قومي مشرانو په هڅو بیرته را خوشي کړي دي. یوازې تیر کال د مروري ولسوال عبدالغیاث اقمل طالبانو سره د څو میاشتو بندي توپ څخه وروسته وسلوالو طالبانو وواژه. دا لا هم نه ده معلومه چې قومي سپینګیري او دولت به د شیګل د امنی قومندان جمعیت الله او د هغه د ملګرو په را خوشي کولو کې بریالی شي او که هغوی به هم د حقمل په سرنوشت اخته شي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ماخام شپږ نیمې بجې شوې دي. د ازادي راډیو د وروستۍ خبري مجلې وړاندې کولو لپاره مصطفی صدیقی په سټوډیو کې دی.
تشکر رضوانه مراد از خودت. باز هم سلام و احترام و به این مجله خبری ساعت 6:30 عصر خوش آمدید. من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این 30 دقیقه با شما هستیم. در صدر گزارش های این ساعت براتان در مورد اجلاس سه جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه به تفصیل میگوییم و گزارش های جالب دیگر هم براتان داریم. برمیگردم با فهرست کامل ترین مجموعه خبری، اما حالا تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از مقیم نائب میشنویم.
وزارت امور خارجه افغانستان میگوید که سازمان ملل متحد از دولت این کشور تقاضا کرده است تا پیشنهادی را مبنی بر حذف نام شماری از طالبان از فهرست سیاه ارائه کند. انتظار می رود در همین لحظات نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه در شهر استانبول آغاز شود. به نظر می رسد که مهدی کروبی رهبر مخالف حکومت ایران احمدی نژاد را به حیث رئیس جمهور ایران شناخته است. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید که سازمان ملل متحد از دولت این کشور تقاضا کرده است تا پیشنهادی را مبنی بر حذف نام شماری از طالبان از فهرست سیاه ارائه کند. احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت که این تقاضا از سوی فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان صورت گرفته است و دولت افغانستان نیز از آن استقبال میکند. در عین حال نظیف الله سالارزی یک سخنگوی سازمان ملل متحد رادیو آزادی گفت که این تقاضا با عنوان گامی برای تقویت تلاش‌های صلح در افغانستان صورت گرفته است تا بتواند مخالفین را از صف جنگ و معارضه بیرون کشد. شورای امنیت سازمان ملل متحد از چندین سال به این سو اسمای شماری از رهبران طالبان را در فهرست سیاه جا داده است، اما دولت افغانستان میگویند که برای آوردن صلح و ثبات در کشور با طالبان مذاکره می کند و طرح را نیز در این خصوص در کنفرانس لندن ارائه خواهد کرد. انتظار می رود در همین ساعت ها نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه در شهر استانبول ترکیه آغاز شود. احمد ضیا سیامک یکی از سخنگویان رئیس جمهور کرزی به رادیو آزادی گفت که در این نشست روی مسائل وابسته به همکاری‌های بیشتر میان سه کشور و همچنان یافتن راه حل بهتر با تروریسم بحث و گفتگو صورت خواهد گرفت. رئیس جمهور افغانستان روز گذشته در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی وارد ترکیه گردید و شب گذشته با صدر اعظم ترکیه دیدار کرد. در این دیدار در مورد کمک های ترکیه برای آموزش نیروهای افغان و کمک به معارف افغانستان بحث های صورت گرفته است. انتظار می رود فردا رئیس جمهور افغانستان در اجلاس سه جانبه منطقوی که به شرکت وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان راه اندازی می شود نیز شرکت کند. قرار است بعد از این حامد کرزی به جرمنی و لندن سفر نماید. فرمانده ارشد نیروهای بین‌المللی در افغانستان با اشاره به این که امکان دارد گفتگو با طالبان به ختم جنگ در افغانستان منتهی شود گفته شده است که جنگ به حد کافی در افغانستان صورت گرفته است. استانلی مک‌کریستال در گفتگوی با روزنامه فاینانشال تایمز گفته است او باور دارد که ورود 30,000 سرباز اضافی آمریکایی به افغانستان طالبان را به حد کافی تضعیف خواهد کرد و آنان را متقاعد به پذیرفتن مصالحه خواهد نمود. و این اظهارات را در حال بیان کرده است که قرار است کنفرانس بین‌المللی لندن در مورد افغانستان به روز پنجشنبه برگزار شود که بخشی از آجندای آن را موضوع مصالحه با طالبان تشکیل می‌دهد. رئیس جمهور افغانستان ابراز امیدواری کرده است که جامعه بین‌المللی از طرح مصالحه با طالبان حمایت کند. و وزارت دفاع افغانستان میگوید که در نتیجه انفجار یک ماین در ولسوالی ژیره ولایت قندهار یک سرباز اردوی ملی کشته و دو تن دیگر جرأت برداشتند. در یک اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع افغانستان در کابل به نشر رسیده آمده است که این سربازان به هدف اجرای گزمه به استقامت منطقه ملنگکاریز توظیف گردیده بودند که در برگشت واسطه نقلیهشان با ماین کنار جاده تصادم کرده و این حادثه رخ داده است. در یک خبر دیگر، یک عسکر نروژی در انفجار بم کنار سرک در ولسوالی غورماچ ولایت فاریاب کشته شد. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای منطقه و جهان بعد از یک وقفه کوتاه تقدیمتان می‌گردد. به نظر می رسد که مهدی کروبی رهبر مخالف حکومت ایران احمدی نژاد را به حیث رئیس جمهور ایران شناخته است. حسین پسر کروبی به رادیو فردا بخش فارسی رادیو آزادی گفت کاندید اصلاح طلب ایران هنوز هم به این باور است که در انتخابات ماه جون ریاست جمهوری ایران تقلب صورت گرفته است. اما او گفت احمدی نژاد توسط رهبر روحانی ایران آیت الله علی خامنه ای تایید شده است.
که ایشون گفتن که من هنوز عقیده خودم هستم که این انتخابات شبهه‌دار و کاملا تقلب در اونجا حاکم بوده، ولی چون دولت توسط از رهبری تنفیذ شده، به خاطر همین من ایشون به عنوان رئیس دولت میشناسم فقط به خاطر تنفیذ رهبری.
پس از انتخابات جنجال برانگیزه که در آن احمدی نژاد دوباره به حیث رئیس جمهور ایران انتخاب شد و موج اعتراضات را به دنبال داشت، این اولین تایید آشکارای کروبی از احمدی نژاد می باشد. اجساد 20 تن از سرنشینان تیاره خط هوایی ابشه یا ایتوپیا که در بحر مدیترانه سقوط کرد به دست آمده است. این تیاره صبح امروز از میدان هوایی بیروت تازه پرواز کرده بود که بنابر خرابی هوا این صانعه هوایی رخ داد. این تیاره 90 سرنشین داشت که اکثریت آنها را ابشی‌ها تشکیل می‌دادند، اما اتباع کشورهای بریتانیا، کانادا، روسیه، فرانسه، عراق و سوریه نیز از مسافرین این تیاره بودند. صدر اعظم لبنان امروز را روز عزای ملی اعلام کرد. گفته می شود که دلیل سقوط تیاره واضح نگردیده، اما رئیس جمهور لبنان میشل سلیمان گفت در این حادثه گمان سبوتاژ نمی رود. گزارش ها آکی از آنند که حین که تیاره پرواز می کرد رد و برق جریان داشت. سه انفجار شدید هتل مشهوری را در کنار دریای نکریس در بغداد تکان داده باعث کشته شدن 24 نفر شد. گفته می شود که این انفجار خیلی شدید بود و دود و آتش آن از هتل‌های شیراتون و پلاستین به مشاهده می رسید. آژانس‌های خبری رویتر و اسوشیتد پرس از قول یک افسر پلیس که نخواست از او نام گرفته شود نقل کرده می گوید در این حادثه 24 نفر کشته شدند، اما شمار تلفات تا به حال بر طور رسمی تایید نگردیده است. یک متخصص عراقی در بخش مواد انفجاری گفت عراق استفاده از آلات کشف بم را باید ادامه دهد. به دنبال ادعایی که این وسیله کشف بم به درستی کار نمی کند، بریتانیا روز شنبه استفاده از آن را منع اعلام کرد. دگروال حتو هلاشمی متخصص عراقی امروز گفت من استفاده از این آلات بزرگترین اشتباه می باشد. وی افزود عراق در حال حاضر 2000 واحد از این وسایل کشف بم را در اختیار دارد که بیشترین آن در پوسته های تلاشی استفاده می شوند. نوری المالکی صدر اعظم عراق روز یکشنبه حکم تحقیق در مورد این آلات کشف بم را صادر کرد. پایان اخبار.
مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگویند که برای بهبود وضعیت صادرات میوه تازه و خشک این کشور تلاش‌های بیشتری صورت می‌گیرد. به گفته جواد عمر سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان، سرپرست وزارت تجارت و صنایع در دیدار با صادرکنندگان میوه گفته است که برای رفع مشکلات تاجران و همچنان اولویت دادن به صادرات میوه بحث‌های صورت گرفته است. سرپرست وزارت تجارت و صنایع افغانستان از مسئولین امنیتی در بنادر کشور خواسته است تا برای صادرات میوه به خارج اولویت قائل گردند. مقامات محلی در ولایت هرات میگویند که برنامه‌های تازه را به هدف تقویت اقتصاد خانواده‌ها در 3 ولسوالی این ولایت آغاز کردند. رئیس زراعت هرات به رادیو آزادی گفت که به اساس این برنامه برای 700 خانواده 700 رز بز در ولسوالی‌های ادرسکن، اوبه و پشتون زرغون داده می‌شود تا از محصولات آن زندگی روزمره خود را منسجم ساخته و به بازار نیز لبنیات عرضه کنند. این برنامه از سوی گروه بازسازی ولایتی سربازان ایتالیایی با مصرف 100,000 یورو حمایت می شود. این هم خبرهای ورزشی. آمریت ورزشی ولایت کنر می گوید که به زودی با کمک گروه بازسازی ولایتی 5 میدان ورزشی در این ولایت ساخته می شود. خبرنگار رادیو آزادی گزارش داده است که رقابت های کرکت نیز میان 17 تیم از مرکز و ولسوالی های این ولایت آغاز شده است. این رقابت ها 10 روز ادامه می یابد و مصارف آن که 25,000 دلار آمریکایی است از سوی گروه بازسازی نیروهای آمریکایی پرداخته می شود و قرار است در رقابت های ورزشی کشورهای جنوب آسیا که به زودی در بنگلادش راه اندازی می شود یک تیم از بایسکل سواران افغان نیز اشتراک کنند. باختر خبر گزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که تیم 30 نفری از بایسکل سواران افغان به شمول یک دختر بایسکل ران در این رقابت ها اشتراک خواهند کرد. این رقابت ها میان ورزشکاران 8 کشور جنوب آسیا راه اندازی می شود و ده ها ورزشکار از رشته های مختلف ورزشی افغانستان در آن حضور می یابند.
باز هم خوش آمدید و تشکر از اینکه رادیو آزادی را انتخاب کردین. 6:41 دقیقه به وقت افغانستان است. این هم فهرست تازه ها و اختصاصی های این مجله خبری رادیو آزادی. ترکیه مهماندار رهبران افغانی و پاکستانی است. برتان در مورد اجلاس سه جانبه میان سه کشور میگوییم. مفکوره مباحثه با مخالفان مصالح حکومت افغانستان هم در این اجلاس مورد بحث قرار میگیرد. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان از جامعه جهانی گله دارد.
$2 میلیون در راستای مبارزه با مواد مخدر به وزارت مبارزه با مواد مخدر دادن نشد.
گزارش های جالب دیگر هم براتان داریم. با رادیو آزادی باشین. همونطور که در خبرها هم شنیدین، شهر استانبول ترکیه مهماندار اجلاس سه جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه هست و هیئت بلند رتبه حکومت افغانستان بر ریاست رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی سرگرم دیدار با مقام های ترکی و پاکستانی اند. همین لحظه زنده و مستقیم میریم به ترکیه. سیامک هروی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان را با خود داریم از طریق تلفن. سلام آقای هروی، لطفا جزئیات تازه را در این مورد با ما و شنونده ها شریک بسازین.
من به نوبه خود سلام های خود خدمت شنونده شما تقدیم میکنم. تشکر از اینکه با ما در ترکیه با تماس شدین. همطور که به جریان هستین و شما هم اشاره کردین، اجلاس افغانستان، پاکستان و ترکیه همین لحظه ادامه داره که ما و شما گرم میزنیم. ساعت پیش اجلاس آغاز شده و کار است که دقایق بعد یه اجلاس پایان پیدا بکنه و سه رئیس جمهور به کنفرانس مطبوعاتی داشته باشن و در حضور خبرنگارا به سوالاتشان جواب ارائه بکنن. البته در نشست سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و ترکیه مسئله امنیت منطقه‌ای، امنیت افغانستان و پاکستان و همکاری‌های کشور ترکیه در تامین و استقرار امنیت در افغانستان و منطقه بحث میشه و رئیس جمهور اسلامی افغانستان پیشنهادات تازه به پاکستان و ترکیه داره و همچنین از نقش ترکیه.
چی هستی پیشنهادات تازه آقای هروی؟
خب همچنان من یک جمله تکمیل بکنم. رئیس جمهور اسلامی افغانستان از فکر ترکیه در راستای کمک به افغانستان و آوردن صلح انجام میده ابراز تشکری میکنه. پیشنهادات تازه همین مسئله خود آوردن صلح در افغانستان و مذاکره با مخالفین است. ما خواهان ازی هستیم که از این طرح جدید آمد که رئیس جمهور اسلامی افغانستان همسایه‌های ما و خصوصا کشورهایی که با ما همکار هستند و کشورهای کمک کننده به افغانستان حمایت بکنند تا ما بتانیم یک بخش پروگرام صلح که مو گذاشتن اصلیه به زمین و در مقابل از دریافت کار و معاش هست داره بتانیم جامعه عمل بپوشانیم به او رو پیاده بکنیم.
اما طور که شما آقای هروی اشاره کردین که مفکوره مباحثه با مخالفان مسلح حکومت افغانستان در اجلاس مورد بحث قرار میگیره و طرحهای تازه پیشکش میشه به مقامات ترکی و پاکستانی، یک موضوع دیگه که امروز در این روزها سر زبانها هست موضوع حذف نام برخی از رهبرای طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد است. در این مورد مشخصا صحبت میشه؟
خب یکی از آجندای چند اجلاسی که در ترکیه هست همین مسئله حذف نام برخی از کسایی که در سازمان ملل متحد در دست سیاه هستن. البته افغانستان آن ده از کسایی که حاضر به مطالعه هستن و حاضر به گذاشتن اصلی هستن میخواهی که تو اوتی داد نامشان یعنی پیشنهاد بکنه برای سازمان ملل متحد تا نامشان از لیست سیاه هست باشه. البته در این لیست درودراز سیاهی که وجود داره کسایی هستن که و خانه آشتی و مذاکره و تامین امنیت افغانستان نیستن، اونا به نزد جامعه بین المللی نزد کشورهایی که با تروریسم مجادله میکنن و دوستی های بسیار بزرگی دارن که نتونه در افغانستان او مرتکب جنایت شدن بلکه در کشورها شدن. پس سزا او کسایی که مرتکب جنایت در دیگه کشورها شدن افغانستان در صلاحیت از این است که وار نامایشان از لیست سیاه حذف بکنن، بلکه ما او تعداد افغان ها از او پروسه میخواییم یادآور بشیم که افغان هستن و میخواین صلاح به زمین بگذارن و بیان به کشورشان به زندگی سلامیز بپیوندن و یک کروسی نوی را آغاز بکنن و با ما قابل بسرس نامشان و حصف نامشان میسانه که در آجندای یعنی در دستور کار حکومت افغانستان باشه. البته او اعضای القاعده با ما ربط نداره و ما و با جامعه جانی یک جا کسایی که در افغان نیستن و در منطقه و بخصوص در افغانستان بدامنی میکنن و خب در لیستی هستن، در لیست بازی خواهند ماند و دولت افغانستان
تشکر.
و جانی
تشکر.
در این راستا مبارزه خواهند کرد.
تشکر از شما سیامک هروی، یکی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان که امی لحظه از ترکیه با ما صحبت میکنین. تشکر از شما. امی موضوع زنده و سلامت باشین. اما طور که در جریان هستین شهر استانبول ترکیه مهماندار اجلاس سه جانبه افغانستان پاکستان و ترکیه است و اجلاس امی لحظه هم جریان داره. یک تحلیل میکنیم امی موضوع زنده و مستقیم میریم با کابل. وحید مجده تحلیلگر مسائل سیاسی را امی لحظه با خود داریم. سلام آقای مجده، خوش آمدین به این برنامه رادیو آزادی. این اجلاس در حال برگزار میشه که در سالهای گذشته در سه دور چنین مذاکراتی که پرویز مشرف رئیس جمهور اسبق پاکستان هم در آن اشتراک کرده بود در ترکیه نتایج مؤثر در زمینه هماهنگی‌های بیشتر برای تشدید مبارزه با طالبان مسلح به دست نیامد. دیدگاه شما چی است؟ چقدر میتونه که اجلاس فعلی مؤثر باشه؟
بله، ببینید بعد از اینکه در پاکستان انتخابات شد بعد از پرویز مشرف و این مذاکرات جانبه در سه جانبه در ترکیه ادامه یافت، خوشبختانه یک تاثیر مثبتی که داشتی بود که روابط پاکستان با افغانستان از حالت تیرگی و تشنج بیرون آمد. در گذشته مشاجرات لفظی همیشه میان رهبران به کشور وجود داشت و این خودش البته یک قدم به جلو بود که من فکر میکنم که زمینه‌ساز پیشرفت‌های بیشتری خواهد در قسمت همکاری‌های میان افغانستان و پاکستان به خصوص در مبارزه علیه تروریسم که نام گذاشته شده.
تشکر از شما وحید مجده تحلیلگر مسائل سیاسی از کابل. سفر رئیس جمهور کرزی پس از این نشست ها به جرمنی و لندن ادامه می‌یابد. در این دو کشور ضمن دیدار و ملاقات هایی که با مقامات به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه صورت می‌گیرد، هیئت افغانی یک جا با سرمنشی سازمان ملل متحد و گوردن براون صدر اعظم بریتانیا در کنار نمایندگان بیشتر از 60 کشور کمک کننده به افغانستان در کنفرانس بین المللی لندن حضور میابند. زنده و مستقیم میریم به لندن. همین لحظه حامد علمی یکی از سخنگویان ریاست جمهوری را با خود داریم. سلام آقای علمی، خوش آمدین به این مجموعه خبری رادیو آزادی. چه است آمادگی ها؟
سلام بر شما و سلام بر همه شنوندگان شما. آمادگی ها برای کنفرانس بین المللی که در شهر لندن به تاریخ 28 برگزار میشه تقریبا نهایی شده. جناب رئیس جمهور با هیئت املاحانشان تا دو روز دیگه انشاءالله به لندن میرسند. در روز اول ملاقات هاست، ملاقات ها با صدراعظم برطانیه و با ولیعهد، و بعد در روز دوم اقامتشان که در تاریخ 28 می باشه از اول صبح کنفرانس شروع میشه. در آغاز سه تن از شخصیت هایی که کنفرانس سرپرستی میکنن جناب محمد کرزی، آقای گوردن براون صدراعظم برطانیه، و بان کیمون سرمنشی سازمان ملل سخنرانی میداشته باشند. بعدا ملاقات ها دوام پیدا میکنه، کنفرانس دوام پیدا میکنه. در حاشیه مذاکرات یا در حاشیه کنفرانس رئیس جمهور ملاقات هایی با بان کیمون، با هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، با گوردن براون و با سایر شخصیت ها ملاقات خواهد داشت. مسئله مهمی که است عبارت از مطبعات رسانه های برطانی است، رسانه هایی که در لندن آمدن به خاطر کنفرانس. تعداد زیادی رسانه ها می خواهند که در پشت خبری که آمدن دست بودن تا گفته باشه خیلی بودن 1200 ژورنالیست به خاطر ثبت به خاطر نشر کنفرانس در پشت خبردار کنفرانس ثبت نام کردن و از طریق وسیله که تمام رسانه های اروپا مقرس مستقیم نشر شد.
آقای علمی، چقدر سرنوشت ساز خواهد بود کنفرانس بین المللی لندن در مورد افغانستان؟
خب در کنفرانس طوری که همکاران ما از کابل گفتن، در کنفرانس تصمیم خاصی گرفته نمیشه، یعنی در کنفرانس که قطعنامه امضا نمیشه و یا بر روی که مسئله ترتیب یا تصمیم نهایی و قاطع گرفته نمیشه، بلکه نقطه نظرات دولت افغانستان، نقطه نظرات خود بیان میکنه، جامعه جهانی نظرات خود بیان میکنه و برای دراز مدت که چی راههایی رو باید سنجیده شده. در قسمت در پنج قسمت که گفتم که افغانستان است، تامین امنیت است، حکومتداری بهتر مبارزه با ابر فساد و در رأس قرار داره، بعدا انکشاف اقتصاد افغانستان. این مسائل است که روش بحث میشه. من این مسئله به شما مسئله باید از مسئله سال و تامین امنیت است که در مسئله سال هم مذاکره با طالبان و مسئله تدوین الگوی جرگه یا جرگه سال هست و در قسمت امنیت تقویت نهادهای دولتی افغانستان، تقویت نهادهای امنیتی افغانستان. در قسمت انکشاف اقتصاد افغانستان باید از مسئله بندها و زراعت برق و صحت آمه این مسائل است و در حکومت داری بهتر
تشکر
جای و از رابطه بهتر با جامعه جهانی روی صحبت میشه.
تشکر حامد علمی از سخنگویان رئیس جمهور افغانستان، زنده و سلامت باشین و خدا حافظ و ناصرتان. سه روز دیگر به برگزاری کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان باقی مانده. این کنفرانس در 28 ماه جنوری، یعنی تا چند روز دیگر در لندن برگزار میشه و جزئیات بیشتر در این مورد را در گزارش همین لحظه داریم. جاوید نعیمی در استودیو هست. گوردن براون صدر اعظم بریتانیا میگوید که کنفرانس بین المللی در باره افغانستان پلانهایی را به خاطر تشویق طالبان جهت برزمین گذاشتن اصلیهشان ارائه خواهد کرد. نعیمی، چه جزئیات بیشتر در این مورد داری؟ لطفا با ما شنونده ها شریک بساز.
بله، همانطور که خودت اشاره کردی، صدر اعظم بریتانیا در سخنرانی امروز گفته که تمرکز اصلی کنفرانس لندن تقویت کارمندان ملکی و نظامی افغانستان است. گوردن براون از پلان شمولیت دوباره برخی از طالبان در پروسه سیاسی افغانستان در صورتی که خشونت ها را کنار بگذارند نیز استقبال کرده و گفت که به طور واقعی باید باور داشت که در مدت طولانی میتونیم طالبان را از هم جدا بسازیم. او تاکید کرد که اولویت عمده باز هم ساختار افزایش اردو و پلیس ملی افغان خواهد بود و به گفته صدر اعظم بریتانیا کنفرانس لندن پلان افزایش سربازان اردو و پلیس ملی افغانستان را نیز تایید خواهد کرد. او افزود که اگر بتوانند کسانی را که قبلا با طالبان ارتباط داشتند و از خشونت ها دست کشیدند به پروسه صلح و آشتی دعوت کنند، همین موضوع اهمیت و ارزش پروسه صلح خواهد بود. گوردن براون همچنان از حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان که یکی از گردانندگان کنفرانس لندن خوانده شده نیز خواسته تا یک برنامه همه جانبه و فراگیر برای مبارزه با فساد اداری در افغانستان را بکنه. در این میان روزنامه بریتانیایی تایمز در مقاله امروز گزارش داد که پلان مذاکره با طالبان هسته کنفرانس لندن خواهد بود و به نقل از این روزنامه بریتانیا، آمریکا و ژاپن تمویل کنندگان اصلی این طرح خوانده شدند. کنفرانس لندن برای افغانستان نهایت با اهمیت دانسته شد، البته به نقل از مطبوعات غربی، زیرا پس از اعلان استراتژی آمریکا بر افغانستان و پاکستان این نخستین بار است که کنفرانس با چنین تمرکز روی افغانستان برگزار می شود.
تشکر از خود جاوید نعیمی و لحظه به لحظه خبرهای تازه را در همین مورد به شنونده های رادیو آزادی می رسانیم. حالا قلم بردارین و یک نامه جانانه بر ما بنویسین. رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم. تشکر از نامه های قشنگی که تا حالا به رادیو آزادی فرستاده اید و 6:55 دقیقه به وقت افغانستان است. حالا این گزارش را براتان داریم. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز در بروکسل گفتند که این کشورها در ارتباط به افغانستان روی استراتژی خروج نه بلکه استراتژی انتقال صحبت می کنند. وزیر خارجه سویدن گفت هر نوع صحبت در این مورد خروج از افغانستان به نفع طالبان تمام با مزرعت وزیر خارجه سویدن گفت هر نوع صحبت در این مورد در مورد خروج از افغانستان به نفع طالبان تمام خواهد شد. قادر حبیب امی لحظه در استیدیو با ما هست و جزئیات بیشتر با شما داره.
وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفتند حتی با اعلام استراتژی جدید غرب برای افغانستان، برنامه برای خروج سریع از این کشور سردست نیست. کشورهای اروپایی در تلاش برقراری ثبات در افغانستان هستند تا سربازان این کشورها بتوانند دوباره به خانه هایشان برگردند. اما آنها میگویند این امر تنها زمانی ممکن است که نیروهای به رهبری ناتو در افغانستان و حمایت از حکومت افغانستان در امور ملکی هر دو تقویت شوند. کارل بلت وزیر خارجه سویدن که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد در بروکسل، جایی که جلسه وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا دایر شد، گفت وی در تلاش تعیین تاریخ خروج از افغانستان نیست.
I would not be looking at any exit dates. We should look at sort of gradual transition.
وای میگوید من در جستجوی کدام تاریخ خروج نیستم. ما باید تلاش کنیم از مرحله ماموریتی که تنها بر مسائل نظامی استوار است به مرحله انتقال یابیم که در آن اساساً تاکید روی امور ملکی و سیاسی است. اما هر نوع سخن در ارتباط با استراتژی های خروج میتواند به نفع طالبان تمام شود. انتقال تدریجی مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان یک بخش مهم از استراتژی کشورهای غربی در افغانستان است که روز پنجشنبه در کنفرانس لندن مورد بحث قرار خواهد گرفت. گفته شده این برنامه از سوی قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان جنرال استنلی مکریستل ترتیب شده است. در این حال دیوید ملبن وزیر خارجه بریتانیا گفت پیام واضح از هر دو طرف، چی نظامی و یا ملکی، این است که افغانستان یک راه حل سیاسی نیاز دارد. وای کنفرانس لندن را از این لحاظ مهم شمرد و گفت وای میگوید من فکر میکنم این کنفرانس از لحاظ سیاسی در زمینه فراهم کردن همتا و یا مکمل سیاسی به یک استراتژی نظامی که همین اکنون انکشاف داده شده است بسیار مهم خواهد بود. همچنین میگویل موراتینیوس وزیر خارجه اسپانیا گفت باید در افغانستان روی استراتژی انتقال کار شود نه استراتژی خروج.
تشکر از خودت قادر حبیب. و حالا در دقایق پایانی این مجله خبری میپردازیم به یک گزارش دیگر. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفته است که اگر جامعه جهانی برنامه تقدیر از اجرات خوب دهقانان را ادامه ندهد، کشت کوکنار در این کشور ادامه خواهد یافت. این موضوع در گزارش تازه وزارت مبارزه با مواد مخدر منتشر شده است. جزئیات بیشتر در این مورد را از فیض الله قرداش میشنویم.
زلمه افضلی، سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، بر روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت کشورهای کمک کننده نتوانستند تعهدات خود را عملی کنند و با ادامه این روند دستاوردهای چندین ساله این وزارت در زمینه مبارزه با مواد مخدر به هدر خواهد رفت.
$2 بیلیون در راستای مبارزه با مواد مخدر به وزارت مبارزه با مواد مخدر دادن نشد. وزارت به نام وزارت مالی افغانستان است. در اونجا وجود نداره این پیسه. دادن نشده. کدام توافق نامه را شما هم ندیدین که $2 بیلیون داده شود. و این را میگم که اگر این $2 بیلیون در برنامه تقدیر از اجرات خوب داده میشد، ما امروز در جای 20 ولایتی که میگه ماری از پشت خاشخاش است، ما 34 ولایت افغانستان هم میتونستیم که تدیس فکر کنیم.
سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان همچنان گفت از جمله $99 میلیون تعهد شده از سوی جامعه جهانی، صرف حدود 37 میلیون آن تا الحال تادیه شده که
گزارش بود از فیض الله قرداش، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. حالا برنامه های ما تمام شد و فردا ساعت 7 صبح باز هم منتظرتان هستیم. خدا حافظ و ناصرتان.